سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجې شي. تاسو آزادې رادیو ته غواکست. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د سختي واوري ورېدو له امله الله هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د دغه وزارت وایي محمد اشرف حق شناس دغه موضوع نن یکشنبه د مرغومي شپاړه سم په خپل ایکس پاڼه کې اعلان کړی. نوموړي تېره شپه په خپل ایکس پاڼه کې پر یو بل پوسټ کې لیکلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره او 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 متره ته رسیږي. هغه له مسافرو او موټر چلونکو غوښتل چې لازمې سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شوي ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د مرغومي شپاړه سمه د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. خدای څرګنده کړی نه ده چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو ادارې دغې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او د هغوی پالنه کوونکي ته د چاودونکو توکو د خطرونو پړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو ترواله هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن وو. اټکل کې چې لنن یکشنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنۍ ډېره شي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي. خو د پنځشنبه په ورځ به د درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان ولایت کې به نن د حرارت درجه منفي 14 او لوړه منفي 9 وي. او په میدان وردګو کې به نن منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هېواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې خبر ورکړی چې د پنځشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هېواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډېره سړه شي. د ملګرو ملتونو وی چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او انجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرسل امن محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شتکونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرسل لیکلي چې نه تسلیمېږو په اسلام کې د افغان ښځو او انجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې دعوت نه خوځېدونکی دی. طالبان په خپل اتکم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو انجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبانو په وروستیو مورد کې په طبي یونیورسټونو کې هم د ښځو انجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. ورسته خبرم دا چې د اوکران هوایي ځواکونه یو شپته روسي بي پيلوټ الوتکې رسکور کړی دی. د ډیوټرز خبر لمخه د جنوري په 15 نیټه د اوکران هوایي دفاع ویل چې د روسي له خوا د یکشنبه په شپه په بریټ کې ل 103 بي پيلوټ الوتکو څخه یو شپته وشتلې دي. د ویل چې د 200 بي پيلوټ الوتکې د کیف په والا د برېښنې جګړې په کارول سره له لاس ورکړ دي. تر اوسه د دې بریډونو لامل د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړ شوی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې ازردمه 6.3 میلیونه او 3 لکه سوریوال، 6.2 میلیونه او 2 لکه وینزویلایان، 6.3 میلیونه او 1 لک اوکراینیان او 6.3 میلیونه او 1 لک افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم ښودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو له مخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراز پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغراز پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. له دې هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکاره و نه وي، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات په زوره ستانه کړي دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ له خپلې خاورې افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې مو ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربه له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړئ، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زوره افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟
لرم صاحب، زل د مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر یم. دلته دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا ایکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تېر شوي وو. د چا مثلا د ویزې 15 ورځې تېرې شوي وي، چا 2 ورځې تېرې شوي وي، چا یوه هفته تېره شوي وه. ولې ټول ونیول سول او بل یې وي دوه شپونه چې هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یې خواته واړوله. ډېر زیات ما خپل شخصاً د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کېږي مونږ د B17 په شهره کې ژوند کوو. یو ښارګوټی دلته یوه سوسایټي ده په نام د B17 ملټي ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولې متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ لپاره یوازینۍ لار رسیده د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی مونږ سره کومک ونه کړي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد چې مونږ ترې خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، 14 کلن او 18 کلن نیول کیږي، لیګل سوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ ولې د کور مشران لیګلی دي، نیول سوي دي او افغانستان ته ډیپورت سوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا د دوه هفتې به کېږي شاوخوا یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي، دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې.
فکر کوي چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخې هدف دی، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګوره دوستانو، زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزې تمدید یو قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولې داسې خاص علت یې مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بنده کړې ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ چې هره ویزه تمدیدوو، دا میډیکل ویزا کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزا چې د شپږ میاشتو لپاره چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزا بیرته اپروف کوي تقریبا اتلس زره تر شل زره کلدارې پرې مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده، ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه چې دا دوه کاله که څه و که څه نه و دغه ټول مهاجرین دلته راغلي، اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولې بیا هم هماغه خپل سیستمونه جوړ کړي وو، هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، باید څه وایي چې بندې دي، داسې امر څه وایي د وزارت داخلې له خوا نه چې که څوک د خپل ویزا د یوې میاشتې لپاره تمدیدوي مونږ تمدیدوو، کنه قطعاً نه تمدیدوو.
ور به شو ښاغلی شاهزلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته، جرمنی هم په روسي تیر کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپل خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه په ټوله کې ویلی شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ ستونزه ورته وایي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده، که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال ځي، د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کیږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر ته موږ وګورو، غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري، که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې اوسیږي، دوی همه جانبه تقریبا خپل ازادي لري، دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسب چې دوی خو وجب
خو له دې سره سره ولي بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي.
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم. ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي. سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دی، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزوریدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون د نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله آند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصولو او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کیږي.
بل ډېره مننه، سلامت وسه زلمی صاحب. بیا هم درزو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبرې وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب تمه ده چې دا زل ستاسو غږ واورېدای شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت وسه کورم ودان. گلزار صاحب غوښتل مو چې پوه شو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته له دې چې پرلهپسې خبرونه ورکول کېږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولی دي، بې اسناده کډوالې نیولی دي. څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نري اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بې اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورټ کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورټ کیږي. سه د اریانا هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي، هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جو نه راوځي نه باندې وتلی هم نشي، چې ووځي پولیس دروي اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه گلزار صاحب. له ایرانه کوم میلمه نه لرو، خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي، او څو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکوونکو ته ټولو ته اورېدونکو ته السلام علیکم وایم. فصل سلامه زما دغه پیغام یو ټولو مسولینو ته او ټول اسلامي کشورو ته او ټول نړۍ هیوادونو ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کېږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل دولتو لپاره یې بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بې وزله دي، افغانان چې دي د لوږې د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیفه دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې افغانانو کوم وخلو افغانستان خلکو ته د کار زمينه برابر شي او افغانانو ته د نورو کې شروع د پاره د ویزو د حسانتیا او کار برابر کی شمله شخص ځان ته د قانوني لارې څخه بوله ډوډۍ پیدا کی و سلام جوړ اوسه او دغه شهیدانو کورونو ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نشي. دوی مشران دی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپره. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی ولې سړی دا رقم تیرباران کوي. پسونه خدانې دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کېله ولاکه دغې پاتې شي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوس دغې چوپه خوله پاتې دی. دغه دولت په وخت کې خو برالې ځانمرګې دي به وکړي اسلامي امارت ته، تا او زه جهاد کومه دا غیر دغه مسلمانان وژنې پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ تی څه داسې ویاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزه یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغل علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور مې داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه م لرو، قانوني اسناد م لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی زمونږ سره هیڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هیڅ وخت د پاکستان لخوا د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول سول، او مونږ به د یو انیسیار سره ارتباط ونیو، ما خپله ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیسیار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د مونږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړل. یعنی مطلب مې داره چې لمونږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زشت.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درست رسه، بعضی وخت کیږي، ولی هغه لږ خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورټ لري، ویزه لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځان یې پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کیږي، حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې دی ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسې علمی صاحب. زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وي چې یعنی مثلا ډیر وړه د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاس اچولې دی لا کلتور سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کول شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبن چې منفی انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وسی په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر دیشي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومه کړې چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحلو د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړو د غلطه ځنه وخت د سه موارد را پیخیږي چې تاسو مخکې ویلئ چې افغانان د سه انګیری چې واکه راشه د اروپایي هیوادونو دی او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده چې فکر یې سم نشته ده نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخه نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ د رضما تاکید هم پام دی ده دغه ته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د تر سره کیږي هغه باندې کم بوي اما پټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دته کډوال شدي خو یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدار دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل تای شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار ته لاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د په ټوله کې د قانون ته د نه آګاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې مونږ په کار دي چې مونږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د هماغه کوربه هیواد ته مونږ باید هغه په پام کې ونیسو او درته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړي دي په هماغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو دلته ډېر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایي خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفت زده کیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بل سه ډیر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو قسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوال چې ولی دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او کوي وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره وینئ دا وینئ هغه څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالاره لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون داخله ځوانانی اړکړي دل ترازی او دیږي کې پاتشي په فابریکو دی جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب وویل چې په جرمني کې د مهاجرو ته صحي خدمات شته، دي بیمه شته، ده دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پېکېږي، مریضېږي، فرض کا فابریکا کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پېکېږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي، دا په دې لارو کې سړې هوا وي، په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې که یو څه نور توضیح ورکړي، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیې ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیې او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلې دي، څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې که ډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي، د قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمین کې. نو په زمین کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې اولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، له همغه چې نه دوی باندې نه سي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي پنځلس شل ساعته لاره وي. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي چې اسناد څوک نه لري دا اخلي، هماغه وان نم نشي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي ویستل، ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران نه بیا ځي، وانه پور رسیږي، وانه بیرته ډیپورټ کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خپور شوی و چې یوه سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیې ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغې سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر یې تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاس ته ورکوي، هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنې زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی، نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، درې زره ډالر ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت
مړی پراته دي سرخانو کې.
بله، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شته اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټولو اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري، د په نورو هیوادونو کې څومره ده؟ د اروپا خو ډېره سره نږدې ده، له یو بل ته تګ راتګ آسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړی. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډېر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دوی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر دی، او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان د سیو عمل کوي د دې د ټولو افغانانو د نوم ته بدوي لامل کیږي او په دې کې به ټول افغانان یادېږي. خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هر څه د تحقیقاتو په پایله کې را برسېره کیږي. موږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو خدا دی چې موږ دلته دومره زر نشو کولی چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري.
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي؟ جنسي تجاوز، غلا، تیری، دا زموږ په کلتور کې بد شیان دي.
زر ازم هم دغه موارد ته دلته صحیح هغوی دا مخکې تاسو ډېر یو قوي خبره وکړه. تاسو ویلې چې هغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی دلته کاملا ازادي ده. افغانستان او د دې کې ډېر فرق دی. افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري خو په اروپا کې خو دا جواز نشته دی. تاته دا حق تاته حاصل نه دی چې ته سلور خزی ولري. یا مثلا یو 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 اولاد دی دلته تا سره هیڅ تا نه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري. تر عمر پورې باید مور و پلار سره باید وي. اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمی یو نوی ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوندو کې که هغه الک وي که جنۍ وي. ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني. یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري. خدای دې کړي چې افغان تر آخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دی. او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي. او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي واوسېږه یو کور کې واوسېږه څه ممانعت نشته دی. خو موږ افغانان چې بعضې جرمونه کوي ساروان صاحب لږ خپل د هغه سرشاری او هغه کوم کلتور چې هلته لري یا هغه بې پروایانې چې هلته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونې دي هغوی اوس هم په دې فکر کې به جي. هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي. دلته بیا دوی ورته دا, 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 دا اجازه ورته نه ورکوي ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټکنه کیږي. دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل بېرته افغانستان ته ولېږل چې ډېر درانه جرمونه لرلي وو. داسې مثلا په قتل باندې تورن وو. ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل. دغه وروستۍ پېښې چې تاسو ورته فکر وکړئ دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته یې لري دلته هم په همدغه فکر باندې دی کار کوي. داسې باید ونه کړي.
بله بله
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی. خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري. یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختۍ او دلته راغلی یم. یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه دلته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي. فرانسې منلې دي، اتریش منلې دي، بلجیم منلې دي، هالند ټوله کې ځینې وخت کې داسې نشي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېری هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه مونږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل هغه حکم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې حالت تیریو، یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم بې وخت ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
قوانینو یادونه وکړه. ما هم ویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال یې زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځاینه پرته سي زیبرا لاین بولي له هغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېرې دي چون قوانین ډېر اجرا کېږي، نو آزادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغسې نه دي. ور به شو علمي صاحب ته تمه ده چې دا ځلې خبرې واورېدی شو. علمي صاحب، زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا وه چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اوونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که د پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
څرنګه زما مخکې موبایل صاحب زه له کویټې سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې یم، فعلا دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخاسې، یعنی دنه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پېښدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلي وه چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر سو او د موږ ټول فامیل د څوک په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د ان او سی باندې به بالغه به کولای شي چې افغانان دلته پراحتی ژوند وکاندي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلي و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنا اسمان لاندې خپرونه
سروان صاحب ته او ستاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته نیکي هیله او کرامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت
څخه مهرباني کوئ حاجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم میلمانه او تاسو دې ښه څرګندونه وکولې، مهاجرت یا خارج ته تګ یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق ډول باندې د له وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیې، یعنې هغه وخت کې چې بېخي د داود وخت کې وي، په هغه وخت کې به پاکستان ته خلک اوښتو په دا سرحد باندې دې په قاچاق اړول، بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي، ترکیې ته ځي، پاکستان ته، ایران ته. دا له وخته څخه زموږ د افغانانو عادت ته خدای دې دا عادت زموږ دخل لري کې. نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عالم واز کاوه، هغه بېخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده. که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده، یعنې د آیات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ، دا یو ښکاره تعلقه ده ادمایانو خو
لیکن توخی صاحب اجی صاحب توخی یو مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلای وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وی څوکي چاته څه نه وای دا به در سره تاسو کزه وایم تاسو به دا خبرات من راته وکړي لیکن ل اقتصادی نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوږه ده نو ډیر کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کی په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتي هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظرې یا د عیش او عشرت لپاره دي اکثر خلک هم مفتمالون دي دا ایران ته زموږ خلک دي دا مجبوریت ته نفوس انسانان دي څنګه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسو څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظ د خو ویل چې اندې په شرعي لحاظ باندې د د وظیفه او دغه د مف چې په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سي په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي نو که یو څوک وږی سی هغه به اتې غلا کوي نو د غلا خو د ته نه روا کېږي دی دې وږی یي دی دې مسکین یي نو د شریعت خو نو بیا جلا حکم ده نو هغه داسې دلیل وایي که زه نه یې ویلی زه یې وایم
ډېره مننه نور که پوښتنه هم لرئ که نه
هو له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان له دې مشکل څخه ځان خلاص کړي ایا یو دا یو فرخه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د یو ترکیه سره یا د یو بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورټ او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دورې ولاړ شي نو دا یو لار کېدای شي او کدی یو بل مجویزه لار یو بل فرخه ورته لري نو موږ له دغه څخه دا پوښتنه لرو
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ حاجي صاحب توخی بل اوریدونکو له روزن راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زابل ولایت شملزو سرادی ولسوالی تاج بازمحمد خبر کوم
مهربانی کو حاجی صاحب بازمحمد
تا مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سید سلام چې توفی اکاتم وایم خبر خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوی ده اربیا سروان صاحب
بله بله ستاسو خبري اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوی ده په هغه ټیم کې چې زما مازې پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنګ وي نو په هغه ټیم کې چې بیا به ټول کښېنستئ به ټول چې اول کار شناخته کارتونې شروع کړو نو بیا دا زموږ قبلګا صاحب خپل شناخته کارت جوړ کړي په هغه ټیم کې په پنځه کلدارې جمع کېدې بیا د خدای پاک وختونه تېرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنګونه شروع شو دا د شوروي جنګ شروع شوی بیا زموږ پلار موږ بوتلو هغه کوم دفتر ته چې نادره په پاکستان کښې ورته ویله موږ ته شناخته کارتونه د زامنو ته را جوړول نمونه یې لیکل نو بیا کوم هغه په نادره کښې افسر شي وایي هغه افسر زموږ د پلار ته وویل هغه پښتون وایي بیا ورته وویل په هغه ټیم کښې خو دا کمپیوټر دا شان نه وو کتاب یې دی را واړوئ زموږ پلار شکر الحمدلله اوس هم ژوندی ده درې نوي کاله یې عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لاجه صاحب ته د زامنو ته شناخته کارتونه جوړه یې ده ول و لاجه صاحب تاسې ته زر شناخته کارت ته جوړ
متاسفانه چې اصلي قصه دې راغلې وه چې ټلیفون مو قطع شو خیر یو بل اورېدونکي ته به ورشو ځان را وپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم سروان صاحب جوړې خیرت صافۍ مې کاکسانه
مهرباني کوئ صافۍ صاحب یو څه ژر چې وخت کم ده چې مېلمانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تبصیرې وکړي
نو زما خو پوښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی که نه ګوره چې دا د خلقي نظام یې را ونیسه تر ننه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی را کش کړی که نه او که دلته دوی د خپل منځ کښې ګوره جوړ را شي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ را شي دوی په رسمیت وپېژند چې زموږ حکومتونه نو بیا د افغانانو پخپله په دې عمل کې کار پیدا کېږي ګوره دا کار ډېرته پیدا کېږي که دلته دوی داسې اوسوکړي چې په دوی باندې د هره خوا ته د نړیوالو بندیزونه وي او دلته په وطن کښې فقر دی 50 کاله انقلاب تېر شوی دی دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دې ته به ډوډۍ د چې دا پاتې کوي اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کیږي، دا د ایران او د پاکستان او فراشي دی ته هم نه پیدا کیږي.
بله ډېره مننه.
او دلته مختلف ماده چې دا چې دغه نور شان چې دغه دلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای املاک دغه موږ خپل افغانان هم دي قانوني کوي کنه. ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته محمود څه نه دي ویلي. اکثر خلک دې دا نه لاله چې هلته هم ډېر بلارې بلارې کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر بیا دغه مخه نیوله. مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي، که پاسپورټ سری پاسپورټ یې ښه وي، که ویزه ورسره وي.
ډېره مننه ومویل چې څه لنډې خبرې. یو بل اورېدونکی به هم باورو، بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ تاسې لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو خپلو درنو مېلمنو ته لومړی زلمی صاحب که تاسې لنډه تبصره پې وکړئ. د اورېدونکي چې توخي صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسې څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسې اوسئ، که یو څوک اوزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره دوی دا خبره معجب بولي.
توخی تازه ځانګړی سلامونه لرم. زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. ځکه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه چارده دو چارده سي چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ یې کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کیږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورو دغه ګلصافي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسأله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوې خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه و نه وایم، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه و. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجې نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي، که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت اوسې، کور ودان، سلامت اوسې. بله دا مو وویل. ګلزار صاحب، تاسې مخکې ویل چې ډېر شمېر افغانان ترکیې ته په دې هدف چې له غزه به اروپا ته لاړ شي، آیا له ترکیې په اروپا ته په اسانه تلی شي؟ ګلزار صاحب، تاسې زما غږ واورېدو؟
بله بله، غږ مې واورېدو. د آخري جمله باندې پوینه
شم. او اخیری جمله دا و، مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په دې هدف ځي چې له غزا به اروپا ته لاړ شي، آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تلی شي؟ هغه څومره مشکلات دي مخ کې؟
نه نه، په اسانه هیڅ لارې نشته دي.
که ده زمکه ده ده وچه لاری دی ده وچه لارو که ده بلغاریه دی او ده جو که پی بانه دز سوی دی خلق وزن سوی دی نور ده اوبو لاری دی سی پشپو پا هفتو پینزه ورزه شپگ ورزه یا وقتن لس ورزه پا کشتایو که دوی ده قاچق بران ورطا دروغ وایی وڑی وڑی کشتایی پا غو کشتایی که ده غو آغه ده تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین پکې بارئ او ځکه پاسپورت بوبو الهو کوي رواني ایټالیا ته ځي دا لارې په دې کښتېګانې وړیږي خرابې په لاره کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت دا خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کښتېګانې دي نه اوس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده سدا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک سه غواړي لاړ شي په کښتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دانیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان پکې زاړې دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کښته لاړه خلک لاړل د خوانه نور مر بس خطا سي بیا دوی په سر خړلې پس سم کښته کې به ولا نه وځي نو دا خبره نه خو دا نور خلک د قصونه خبر نه دي دا سختيانه په ځان نه لیدلې نو ځان چې په غلارو باندې الله دې ورکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوی هغه دا چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کړي
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلې خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې علاقان زی په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاشت پوره کیږي میاشت بعد چې بس معاش ورته نه ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاشتې په اخر کې ترې نه ګرځول کیږي نه ورکوي
ډیر مننه کوربدان شاغلی گلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشنه سلمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو زموږ میلمانه شاغلی زلمی میوند علمی او هارون گلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو ورځی زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګي وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ و وجل هغه شهیدان
کړه د زابلی صاحب پیغام له ایران نه بلکې له زابل راستولې وو دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شوه څو میاشتې پخوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوې وه او په اړه ډیر راپورونه خپاره شول خو نور په دې خپرونه کې وخت نه دی پاتې ل خپلو درنو میلمنو به مننه وکم شاه زلمی زلمی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل همدارز له درنو اوریدونکو منندوی هم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل د ازادي راډیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.